دي. په افغانستان کې د بشري مرستو پر مهال باید دغه شیزه هری نه کړای شي او د دې اړتیاوي هم کم اهمیت ونه ګڼل شي.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې ورزو لاندو خبرونو ته د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي د افغانستان په ګډون بل ځینو هیوادونو سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریزي مرستې ونه کړي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم ګامونه پورته نکړي. سپینې ماڼۍ پرونه وخت په دې اړه د ښاغلي بایدن یادښت خپور کړی چې لمخې افغانستان لا هم د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره معیارونه نه دي پوره کړي. د امریکا پرختی پروګرام وای په افغانستان کې د اړو کسانو لپاره دیرش پروګرامونه پیل کړي. د هغه راپور لمخې چې پرون خپور شو ویل شوی د دې لپاره چې په افغانستان کې ډیر خلک په کارونه او مالداري بوختي ډیر مرستې به په همدغو برخو کې وي. د لوګي د نړیوال شاخص په درجه بندۍ کې افغانستان د 121 هیوادونو ترمنځ په 109 ځای کې راغلی دی. خو طالب چارواکي وایي افغانستان ته د دوی له راتلو وروسته وضعیت د تیر په پرتله ښه شوی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د ایران له مشرانو وغوښتل چې د مظاهره چیانو پر ضد چې د خپلو اساسي حقونو لپاره د اعتراض غږ پورته کوي له زور کار وانخلي. لاند خبرونه مو واوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریج روختون چارواکي وایي هله لرو چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ بشر دوستانه مرستې لسره پیل شي.
زموږ سره په الحال زر کسان مریضان لرو. امکان لري چې د هوا د سړېدو سره زموږ بستر د کسانو تعداد زیات شي. موږ ان شاء الله ورته پوره پوره آمادګي لرو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات خاریان وایي د معتادینو ډیروالی زموږ رواني حالت زیانمن کړی دی.
همه جوانان هستن به
ټول ځوانان دي. ډیری هغه کسان دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې موتاد شوي. د هرات خلک چې له سړکونو څخه د تیرېدو پر مهال دا ځوانان ویني په رواني او ذهني ستونزو اخته کیږي.
دا چې د مرګي ناروغي له نشي موادو سره څه تړاو لري په دې اړه مو د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر اسدالله صافي سره مرکه کړي.
هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملیاتو اخته کیږي.
د نور هغه په نوم یو موتاد وایي چې د اعتیاد له امله مې غلا و تلاس واچاوه.
خو چې کله د کار راوغورځېدم ما نور مغلاته شروع وکړم او بیا په وړه غلا مو کار هم نه کېده. ما د کور تشې تمانچه خرڅه کړې یو لک اویا زره اتیا زره تمانچه ما په زر نیمه خرڅه کړې.
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډرامه لرو.
اسلام تر اوسه کور ته نه دی راغلی، څنګه به خوب راشي؟
څه شي اسلام کور ته نه دی راغلی؟ زنګ نه دی وروهله؟
لما خوسته رئیس می سلوار زنگ وروهله خو موبایل بیخی بند دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز روختون چارواکي وایي چې د دې مرکز د معتادینو د درملنې بهیر عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د ابن سینا مرکز مشر وایي چې تر اوسه له دې مرکز سره بهرنۍ روغتیایي او مالی مرستې لسره نه دي پیل شوي، خو د دوی ټول بسترونه فعال دي او په هرو 15 ورځو کې د زرو معتادینو درملنه کوي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما چارواکو تازه دا مرکز لیدلی او اړتیاوې یې ارزولې دي. زموږ همکار دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د محتاجونو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مالی او تخنیکي مرستو د بندېدو سره په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې بهیر د معیاري حالت څخه وتلی دی. خو اوس تازه په کابل کې د محتاجونو د درملنې ابن سینا زربستریز روغتون چارواکي وایي چې د محتاجونو د درملنې بهیر بیرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د دې روغتون مشر ناصر منقاد ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې د محتاجونو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې سره پیل شي، ځکه د هوا په سړېدو سره د دوی مراجعین نور هم ډیریږي.
زموږ سره بهرنۍ مرستې تر اوسه نه دي پیل شوې. هیله لرو چې د انساني دوستۍ له مخې زموږ سره بیرته مرستې پیل شي، تر څو چې زموږ د هیواد دغه د خلکو د نظرونو نه غورځېدلي کشر لپاره بیرته د جوړېدلو سبب د دوا وګرځي. زموږ سره فلحال په سر کې زر کسان مریضان لرو. امکان لري چې د هوا د سړېدو سره زموږ بستر کسانو تعداد زیات شي. موږ انشاءالله ورته پوره پوره آمادګي لرو د زیات مریضانو دپاره.
د کابل د امنیې قمندانۍ د یوې اعلامیې په خپرېدو سره ادعا کړې چې په تېرو 14 میاشتو کې په کابل کې 1200 محتاجینو ته د درملنې زمینه برابره کړې ده، خو په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د دې محتاجینو درملنه په کومو مرکزونو کې شوې او په کومو لارو چارو یې درملنه شوې ده. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې په تېر یو کال کې د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې محتاجین په زندانونو کې ساتل شوي او هلته په زور د نشو پرېښودلو ته اړ ایستل شوي دي. د ابن سینا مرکز معاون ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې د تېرو میاشتو خلاف په وروستیو کې دوی ته ډېری محتاجین په خپله خوښه د درملنې لپاره ورځي.
مطابق پلان تداوی کې مداریم در
زموږ د درملنې له پلان سره سم موږ په هر 15 سربېختو ورځو کې د زرو تنو درملنه کوو او خپل کورنۍ ته یې روغ لیږو. موږ ته هر ورځ په خپل خوخه د ناروغانو د کورنۍ او د خلکو استازو او د کلی ملکانو په مرسته 50 شپېته ناروغان راځي
یا مراجعه میکنن په شکل د طالبانه.
په داسې حال کې چې دوی ونی مخکي د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې $2 میلیون UNODC ادارې ته د جل لپاره ورکړل چې د محتاجینو د درملنې له 3300 مرکزونو څخه 12 مرکزونه بیرته پرانیزي. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونهما چارواکو تازه د ابن سینا مرکز له نږدې څخه لیدلی او اړتیاوې ارزولې دي. د یونهما چارواکو د دې مرکز د وضعیت پر ارزولو سره د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د محتاجونو د صحي خدماتو لپاره دي د دې مرکزونو کارکوونکو ته معاشونه ورکړي او د داخلي بستر ناروغانو اړتیاو ته پام وکړي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات خاریان په دې خار کې د معتادینو د ډیروالي لامل شکایت کوي او وایي چې په خار کې معتادینو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. دوی وایي که څه هم د طالبان حکومت څو میاشتې مخکې معتادین د درملنې لپاره په ډلهیز ډول راټول او زندانونو ته یوړل، خو له زندان څخه تر خوشې کېدلو وروسته بیرته په نشو اخته او په خار کې سره راغونډ شوي دي. لبلې خوا بیا معتادین د درملنې په برخه کې د امکاناتو د نشتوالي او خلکو له خوا د زورونې په اړه شکایت کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په هرات ښار کې د ترقی شهر په نوم د پارک یو برخه ده. دلته څو معتادینو پر سر بټو غړولای او په ډلهیز ډول د هیروین نشه کوي. د هرات خواجه کلا، ترقی پارک، د ښار دننه عمومي سړکونو، ګلدانونه او هرات پخوانی فرقه د هغو معتادینو د راټولېدو په سیمه وخته چې څو میاشتې مخکې زندان ته وړل شوي وو، خو اوس له زندان څخه تر راخوشي کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي. د هرات ښار یو اوسیدونکی عرفان وایي چې په ښار کې د معتادینو حضور او ناوړه وضعیت د هرات ښاریان له رواني ستونزو سره مخ کړي دي.
ټول ځوانان دي، ډیری هغه کسان دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې موتاد شوي. د هرات خلک چې له سړکونو څخه د تیرېدو پر مهال دا ځوانان ویني، په رواني او ذهني ستونزو اخته کیږي. له بده مرغه چې د بېوزلۍ، بیکاری او روان وضعیت له امله معتادین ورځ په ورځ ډیریږي.
خو احتیاط نه یوازې دا چې د هرات د ښاریانو ژوند تریخ کړی او ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کړي، بلکې خپله د معتادینو لپاره هم د جسمي او رواني ځورونې سبب شوی دی. په هرات ښار کې د زلمی پونم یو موتات ازادي رادیو ته وویل:
پر خپل لار زو خولاراویان مو پتیګو او لوټولي زموږ مړی او ژوندۍ ته کنځلې کوي. څو وایو وروره،
د زمری پونم یو موتات په خپل خوخه دې ته چمتو شوی چې درملنه یې وشي، خو د درملنې امکانات نشته. د دراتلونکو سړی جمیل عمل ډیر اندېښمن دی.
زله دولت څخه دا غوښتنه کوم چې زموږ ژوند ته پام وکړي. تر دې وروسته ژمی راځي، بیکاره یو، له هر خوا تیږې راباندې اوري او لارویان مو وهي. لومړی دې خدای او بیا دې دولت زموږ چاره وکړي. موږ بل څوک نه لرو.
هرات له هغو ولایتونو څخه دی چې له ایران څخه د ګډې پولې درلودو له امله ډېر معتادین پکې اوسیږي. د مالی او تخنیکی ستونزو لامل د معتادینو د درملنې مرکزونو تړل او ځینې مرکزونو کې د بستری خدماتو ځنډول د دې لامل شوی چې درملنې ته چمتو شوی معتادین هم له درملنې څخه بې برخې شي او له ناچارۍ خپلو نشو ته دوام ورکړي. په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مسول ډاکټر محمد سعید نوید وایي چې د امکاناتو نه درلودو له امله د معتادینو درملنه ډیره محدوده شوې ده.
تداوی معتادین در حال حاضر
اوس محل د معتادینو درملنه هر اړخیزه نه ده. هم دا اوس چې زلت سره خبرې کوم، په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې ټول پرسونل په پیدو تشکیل کې شامل شوی چې د معاش مستحق وګڼل شي. له دوم رستندوی ادارو سره هم خبرې شوی چې دا مرکزونه بیرته فعال شي او وکولای شي چې په عادي ډول د مراجعینو خدمت وکړي.
په هرات ولایت کې له نشوي موادو سره د مبارزې مدیر مولوی حیات الله روحانی ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 3 ضروري معتادینو درملنه شوې ده، خو په هرات کې ځینو معتادینو ازادي رډیو ته ویلي په وروستیو میاشتو کې ډیری هغه معتادین چې په زور درملنې ته اړستل شوي چې له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي.
رازا کوم مونږه تا ته منتظرو.
بس دا دای زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملاوو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دای رین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتا دیږي.
دا داس مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 ایم څپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان ذهني سیستم ګډوډوي او په ځینو کسانو کې د مرګي د ناروغي لامل هم کیږي. دا چې د مرګي ناروغي له نشه یي موادو سره څه تړاو لري، نشه یي مواد ولې د مرګي د ناروغي لامل کیږي، او که څوک د احتیاط ترڅنګ د مرګي په ناروغي هم اخته وي، په دې صورت کې باید لومړی د کومې ناروغي درملنه وشي؟ په دې اړه مو د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر اسدالله صافی سره مرکه کړې چې په پیل کې د مرګي د ناروغي په اړه معلومات ورکوي.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغیرات رامنځته کیږي، او دغه تغیرات لوجه په مریض کې عرقی، شوري، ایسی او رواني روحي تغیرات ایجادوي. نخ نخانی دادی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پخې کیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغه د وجه نه مونږ پیګو چې دا مرګي یا اپلیپسی مریض ده.
په عموم ډول د مرګي ناروغي له احتیاط سره څومره اړیکه لري؟ آیا احتیاط د مرګي سبب کیږي او که د مرګي ناروغي ډیروي؟
تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوي دي، او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، هیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزي سیستم باندې تاثیر اچوي، او په نتیجه کې د عرقی اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي ډیروي عملات زیاتوي، ورته ځکه هلته مخدره مواد خپل مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي. چې اجرات د منځه لار هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي، نو عملات زیاتیږي، هلته د مغز نظم خرابیږي، نو مریض شعوري، ایسی، روحي حالت لاسه ورکوي.
نور خلک هم د مرګي په ناروغي باندې اخته وي، او د معتاد د مرګي ناروغي له نورو ناروغانو سره څه توپیرونه لري؟
سرنګه چې مخدره مواد په مرکزي عصبي سیستم باندې مستقیم تاثیر لري او د اعصابو د جراتو تخریب سبب کیږي، نو ځکه هغه معتاد چې په مرګي مریضي اخته وي، تشنجي عملات نظر عادي ناروغانو ته شدید وي. که عادی ناروغان زر کنترولیږي، دا مریضان کنترول نه کیږي. زر کوم مریضان چې موتاتی، نو هغه باندې زر زر عملات راځي، تکراری عملات راځي پرې، نو ځکه هلته تخریبات زیاتیږي، مریض کنترول ناموزي.
دې سرپناه معتادین معمولا په کنډوالو تر پلونو لاندې او مردارو لختیو کې له خلکو لرې ژوند کوي. که په دغسې حالاتو کې پر معتاد ناروغ د مرګي حمله راشي، دا حمله به د مرګي له غیر معتاد ناروغ سره څه توپیر ولري؟
کوم مرګي لرونکي مریضان چې په کور کې ژوند کوي، دوی خپل مشخص سهولتونه لري، لکه دوا په منظمه توګه اخلي، حفظ الصحه مراعتولی شي، غذا په وخت ورته رسیږي، د عملاتو د شدت په صورت کې شفاخانو ته رسول کیږي. اما هغه معتاد په مرګي اخته شخص چې په خرابه کې شپې او ورځې سبا کوي، د شدیدو عملاتو امکان پکې زیات وي، سهولتونه نشته، کومکونه نشته، نو مریض ته غذایي مواد، ادویجات دا شان په وخت نه رسیږي، مریض نشي اغسله. نو هماغه باعث کیږي چې هر عملات چې دې باندې تکراریږي هلته تخریبات زیاتیږي. نو تخریبات د وجې نه مریض باندې زرزر عملات راځي او غیر کنترولي عملات راځي، حتی دا هم شویلی چې حتی د مرګ سبب هم کیدای شي.
معتاد لومړی د مرګي او که د احتیاط درملنه
سرنګه چې یوازې مخدره مواد د تشنج سبب نه کیږي، بلکې نور عوامل لکه انفکشن، تروما، د وینې د قند تیتوالی، سکته مغزي، د ویتامین بی دولس کموالی، کلسیم کموالی او داسې نور. که چیرې د تشنج مساعد کوونکی عامل یوازې مخدره مواد وي، نو باید معتاد تداوی شي. که مرګي او تشنج نور عوامل ولري، باید اول تشنج تداوی شي. که یوازې معتاد تداوی شي او تشنج تداوی نشي، دا بیا مشکله ده، عملات نه کنترولیږي. اول قدم که عملات باید کنترول شي او بعدا معتادی تداوی شي.
د معتادینو درملنه ممکنه او آسانه ده، ځکه د درملنې مرکزونه هم وجود لري او هلته معتادین ورکې تداوی کیږي. خو هغه څوک چې هم معتاد وي یا هم د مرګي په ناروغي اخته وي، د دې دوو ناروغیو درملنه څومره ممکنه او د درملنې دا پروسه څومره پیچلې ده؟
هر متخصص ډاکټر کولی شي چې معتاد او تشنج تداوی کړي. کله چې معتاد مریض په شفاخانه کې بستر شو، د طبابت طریقه داسې ده چې د کانسلټیشن یا مشورې په نامه یا پروسه په ټول شفاخانو کې وجود لري، او په دې موضوع باندې طبي مشورې کیږي چې په نتیجه کې د معتادینو په شفاخانه کې هم معتاد تداوی او هم دغه نورو تکلیفو لکه مرګي تداوی کیږي.
یو څوک کولای شي چې په کور کې نشه پرېږدي په داسې حال کې چې د مرګي په ناروغي باندې مخته ده او معتاد هم ده؟
ښه خبره دا دی چې صحي مراکزو کې مریض تداوی شي، دا بهتره ده، ځکه دا یو پروسیجر لري او کور کې دا مشکل دی. نو دا تداوی باید ډاکټر متخصص ډاکټر نظر لاندې تداوی شي، کوم ادویجات چې لازمي هغه ادویجات مریض ته ورکړ شي، او کور کې دا ډیر مشکله بوي. مشکلات به دا یي چې هغه ادویجاتو ته لاسرسی نشي کولی او په دې نه پوهېږي چې کوم ادویجات وخوري، سره هم ترکې کی، نو کیدای شي عملات ډیر شدید شي، مریض کنټرولولی نشي. همیشه ډاکټر سره باید مشوره کړي.
که یو څوک د احتیاط له امله د مرګي په ناروغي باندې اخته شوی، آیا داسې امکان لري چې کله احتیاط تداوی شي دا د مرګي ناروغي هم ورسره ورکه شي؟
او انشاءالله، که مساعد کوونکی یوازې معتادي مواد مخدره ای، نو که معتاد تداوی شي هیڅکله هغې باندې عملات نه راځي، او که عوامل بل شي نو بیا که احیانا معتادي تداوی شي بیا هم دې باندې عملات تشنجي راځي، هغه علت باید تداوی شي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است معتادین څه نښې نښانې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرو ته غوږ شو.
اولین مشترک علامه د دوی رفتار خرابوي. هر معتاد چې مواد استفاده کوي ډېر ناوخته پورې دویږي، په ډېر ناوخته پورې ویدي، بل د په کور کې برخورد کې تغییر راځي، چون هغه شک پیدا کوي چې بابا د څوک بول شي په دسترخوان کې خپل فامیل سره نه کښېني. بل د دروغ وایي کله چې دا مواد استفاده کوي، چون د اور سره یې تمایلات ده او تماس زیات ده، د سوختګي او علایم یا په ګیره کې یا په ویښتانو کې یا په خصوصا په لاسو کې، چې د اور سره د لاسو هغه کې دغه د ګوتې سره دا همیشه څڅېدلې غوندې تورې د درې ورځې کې نه پاکېږي. دا د الله تعالی یو قدرت ده چې په مخ کې دو دېرش مرضونه تثبیتېږي. کله چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیگ چې د معتاد ده، د خبرې نه دي، خبرې متقطع خبره کوي، یو دفعه چې خبرو ته شروع کی نو بیا ډیر مشکل سره قطع کوي او مخامخ چې سره ته نه ګوري مسکې ته ګوري دیوال یا چتی هغه ته ګوري د غخو نظافت بیخي خراب د کوم اطراف د سترګې دا ډېر نه نځي او اطراف د سترګې چې توریږي نه میخته نه ځي ببر شي بل دغه اطراف د خولې دغه غوږونه دا قسمت یو قسم شین دی دلیل دا چې د مواد استفاده کوي اکسیجن مقدار په داخلي وجود کې کمیږي دلته علائم دلته معلومیږي بل هغه د سترګو کوم د وینې رګونه چې دي هغه تواصل کوي سترګې سړيږي خصوصا په چارس کې په تریاک کې خبره چې کوي چې ژبه پرسیدلې غونډه ښکاري په کې د توجه نو کې لاسونه وي نوکان همیشه رسیدلې نو دکانو لاندې چې خیره یې پاکول نشي
ایا په هدا لاس
ترونو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنی چپو خبريږي او اوس ته خاطري وردی د ننګرهار ولایت د خوګیانو یو لسوالي نوراغاتر نشي مخ کې په خپل سیمه کې د سلمانۍ دکان درلود خلکو ته به ویښتان ور جوړول او لدې لارې به د کورنۍ لګښت پرکاوه خو کله چې په نشو اختاسو دکان یې لاسه ووت او غلا وته املا وتړله نوراغا وایي چې آن د کور سامانونه او شتمنی هم لوټ کړي ده دا چې نوراغا ولی او څنګه موتاتسو دا بخپل د نوراغا لخلي واورو
بل سلمان م په دکان په نارنج باغ کې کار مکولو انډیوالان به دکان ته راغله کې بنسن یو سرګټ وي یو بل وي وختو ګره به موته جوړ کړه کار به مورته کو بس یو دم مور سره ونی موتات شو اته 1000 روپۍ دایم په سرګټ کې دا پودر دی ورځي وهل واته کال می وهل نو واته کالو پوری د سې چاغه 1500 کې حساب کې ډیره پیسې راځي ژوندګیم د لاس اور کښه ګورونه مې د کشران د پلان می وزره ده دا وسوم شیشه بم یو نه مخ وهل غز د سروانی کړم چې روغلی ونی رانه جوړ کړو بس پلار به چر څوک کړم پاغه مم شک کولو پزان مم کولو دکان مې چې پنارنګ باغ کې چې کله د ما پلار په ما پوښ چې ما پودر شروع کړی زی بیخي دکان ته نور پرې نه خوم اور تم پلار ماغه دکان کې سلویخ 200 روپۍ پیشکی ور کړی د سلویخ 500 مې لګولې بمبیو شینم جو کړم ما زه خو سړی سره حسابي وکم د خپل حق متراوالم وای هغه ټول لور واخلې چې ته پودری کې ایزاد دکان څخه کوم قدم وروانخلی به زغې دکان ته لانړم ام د شنور دوه درې دکان نه ربانو ګلې کې مې بلونی ولو دوه درې لکه بم پیشکی ور کړ کال کړه عادت مې سره کو خام ما کوړم مې سودا لګل کار مې کو نشې مې پکې کولې سرګټو کې مې ول دی ورځ زرات سو پودر مې پکې وهل خو دکان کې مې کار کو پی نه پویدم خو چې کله د کار راو ورزیدم ما نور مغلاته شروع کړم او بیا په وړه غلامه کارم نه کیده ما د کورته شي تمانچا خرچه کړی یو لکه 10000 تمانچا ما په زر نیمه خرچه کړی ما موم د لاس اور ک په دې رقم باندې ک ما د ابد عملی د نشانه کوله ولې بده ما د لاس هغه دکان کلو نو دومره حساب دی ما د لاس اور کړو ما چې کله دکانونو نخلاص شوم وطن ته لاړم پلار راتیوشته به نور خارته نه ځي ما پلار اشپز هم دی ولس کار کو کنه وخت ما ته ویشته به نور خارته نه ځي د کډانو کې اوسېګشته دی عمل نخلاص شي نو دا عمل خود شي شهر شي پزان سړی نه ګوره ما په کور کې پر دې وزره مونږ په پسل کې ګډه شې ما ورو راوستې تړلې ما مور خپل ډیره دیندار خزه ده نو زه اوس دې چورت کې دا زه دې نه څنګه پټکم او دا نه چې باندې مونډه کې طالبان دي ګیر دي کلاس خپل دي غوڅي او عمل دې شرا باندې کوي کني یو ټیم کې مو وزره وښته مور ترالم چې مور زه خو پودر نه وم د درې ورځې میکي او پټ پټ تاریخ خور مزان می ساتل پیسو ته غلې مو مون خو مارتو چې امام کار پیسې ډیر په 200 کارم نه کېده نو ما دا وزه وس لیدل چې دا وزه څنګه بوزه مور ته می مور ته مړه آرام نه خوري ولته سړی جاړي دوه وزي ورکی دوی یغه سرونی او جبل وزم په مارغله دا خو واه مال مور وزره کا چې وره ولا مکن یغه تاوان مم در باندې مهل بچي وره ولا مال کا زبې 500 تی والم شیرینی به مشي ما د طالبانو منځ کې وزه خرڅ کړه د شل زروزه په 5000 روپۍ می خرڅ کړه او وزره نه ویوړل وروره په څلورو 5 مورې سړی مو دی پیدا شو بس مون مرتراله سړی ته وزره م کې پیسې مرکړي نو د شغل لاګان مم پکې کړی دینو کمنه شنه کول چې ته ما غس کار مو وخت سره کول لکه محکمه چې څنګه کاروبار کول نو نن بس صدر ته م چوز بری باور امرانش چې نن ما مخه ژوندۍ واخه دکانونه به م خپل کور به م په دې کابل کې
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاس لپاره یو پزل پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې نیم شپه او د کور ټول غړي وې دی خود اسلم مور ویخوی او زاړي هغه لدی عمل زاړي چې ځوان زوی کورته نه دی راغلی دا چې اسلم چیرې دی ولی کورته نه راځي او رسته به څه پیښی دا به په ډرامه کې واورو
الله تو خو زما زوی په وره اوبو کې راوسته خدای په خیر خپل کور ته راولي
واخزه ته ولې لا تر اوسه ویښه ویده شه نیمه شپه ده
اسلام تروسه کورته نه دی راغلی څنګه به خوب راشي
سشه اسلام کورته نه دی راغلی
او نه دی راغلی
زنګ نه دی وروهله
لما خوسته رئیس می سلوار زنګ وروهله خو موبایل بیخی بندی
نو تا خود ډوډۍ پر وخت ویل چې په کور کې دی ډوډۍ تیز لنی کیږي
ما ول را بسی زه څه خبروم چې دومره په چنجیږي
زوی دشه تا خو لمړی شپه نه ده چې کورته نه وخت راځي تا دوه کاله کیږي چې کورته لکه غل په تیاره کې راځي
و سړی داسې مه وایه تا خو مو مشر زوی دی
وایي څه چې کرې هغه به ریبې دا ټول ستا د لاسه
ولې ما څه کړی دی
اسلام ستا د لاسه پوډری شو
ولې زما له لاسه پوډری شو
کله چې به ما نصیحت ورته کوو چې وا لکه ناوخته کورته مه راځه یا له فلاني پوډری سره انډیوالي پرېږده نو ته به لکه سره غومبسه په خوله پورې راونختلې تا ویل خیر دی هلک دی زړه یې ماتیږي فلانه ده وډینګه ده
وا سړیه ته اوس پیغورونه پرېږده اوس یوه چاره وکړه
څه چاره وکړم
یو معلومات وکړه چې هلک چیرې دی او څنګه دی
په سترګو ړنده شې وختي به دې راته ویلي وو چې سلیم کورته نه دی راغلی زه اوس په دې نیمه شپه چیرې پسې لاړ شم
ته خو نارینه یې د سلیم همزول او انډیوالان به درته معلوم یې له هغو څه پوښتنه وکړه کیدای شي درک یې معلوم شي
د غم انډیوالان دي شي همدغه ناهل انډیوالانو پوډرې که اوس وېرېږم چې همدې انډیوالانو په بله بلا نه وي اخته کړی
خیر دی سړیه یو معلومات یې وکړه څه چې وایم زاره مې بیخي وچاوده
نو زه په دې نیمه شپه چېرته لاړ شم
د پولیسو حوزې ته ورسه له هغو څه پوښتنه وکړه
که پولیسو خپله وظیفه په سمه توګه ادا کوله نو اوس به د غملړې نشۍ مواد په ښار کې ازاده نه خرڅېدلی او ځوانان به پې نه اخته کېدل
ټول پولیس خو هم فاسد نه دي شکر د ایماندارو پولیس هم لرو لږ معلومات خو به درکړې
ښځې اعصاب مې مره خرابوه سهار به هم له همزولو او هم انډیوالانو پوښتنه وکړم او هم به پولیسو ته احوال ورکړم وایي چې د شپې بند اوبه وړی دی اوس ویده شه سهار به یې معلومات وکړو
ته ویده شه ما ته خوب نه راځي الهي زما زوی په اور او اوبو کې وساته خدایه ته یې د سر یو ویښته مه بې ځایه کوې
رازه
کماندان صاحب اجازه ده
رازه جی صاحب مهربانی وکي رازي په دغه چوکي کېني
کور موادان کماندان صاحب
جی صاحب خدای دې خیر کی څنګه راغلاست
کماندان صاحب خیرت لکوم شو له بده ورځ راغلم
ولی څه پیخه ده
کماندان صاحب له پرون رئیس میزبان زوی ورک ده هر څومره پلټنه چې مې وکړه پیدا نه شو اوس دا د تاسو ته راغلم
ته ودرېږه زه په دې کتاب کې وګورم تاسو یې څه نومیږي
زما زوی اسلام نومیږي اسلام ولد حاجی انوار
خا خا اسلام ولد حاجی انوار تو ګوره دا له خوب نه وی
تراکه چیزه وګورم
این دغه ده
بس هم دا زما زوی ده هم دا خپل اسلام ده
حاجی صاحب له بده مرغه چې دا اسلام په باره کې بد خبر لرو
څه خبره ده قومندان صاحب په اسلام څه شوی دی
خبره داسې ده چې اسلام پروند نشي په وخت کې خپل ونډیوال په چاړه وهلی او وژلی دی تر دې وروسته اسلام زموږ پولیسو نیولی دی
سشه خپل ونډیوال وژلی دی
او څو نفر لیدلی او اسلام هم په خپله خوله اقرار کړی دی چې دا کار ما وکړه موږ یې دوسیه بشپړه کړه او نن مو سارنوالۍ ته واستوله اسلام اوس زموږ سره نشته نور کارونه به یې په سارنوالۍ او محکمه کې معلومیږي
سشه زما زوی قاتل شو آیا زه د یو قاتل پلارم ما خو ویل چې نشې یوازې زما زوی رانه واخېست زما د زوی د نشې له امله یو بل پلار هم بې زوی شو
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان.